افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي، د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان په 13 دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په یو جوړ شوی فوق العاده غونډه کې د دغه مالی صندوق د جوړېدو په اړه پریکړه کړې وه. د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساعت تر لوی دو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویاند زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل، تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په مارو فانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ اووه متره ژورې ساعت ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم پر روانه مارچ میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسره له هغې وزنډو چې د روسیې د مالیې چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د ملکچي پلاوي غړي دیوید اراخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوو د فبروري 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړې دي. په دوهم ځل خبرو کې چې د روانې اونۍ په پیل کې وشوې، دواړو لورو په څو ښارونو کې د بشري دهلیز د پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دو سترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوام کې د دغو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې سازمان لخوا د دا ډول صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې وزي، خو ولې تر اوسه پورې د دې سازمان غړي نه دي بریالي شوي چې دغه صندوق فعال کړي؟
دوی د لوی زبر ځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی. نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د هغې ځنه کنټرول کیږي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټیږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته تحولاتو به خبر شي و بوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو هم پر روسیې کې خپل فعالیت وزنډاو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو تاسو د ورکو شوې ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځانګړی استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان د افغانستان په اړه په خپله ولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې له دې هېواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو له پریکړې دوه نیم میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالیتو چارخي مخته نه ځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې طالبان غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تیر اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې حکومت کې شامل کړي، هغه چې د طالبانو په خبره دوی ته د منلو نه دی. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بله مهمه برخه له افغانستان سره بشري مرستې وي، هغه چې طارق علي بخیت د خوځښت په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د ښاغلي بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنې د مارچ په 4 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتې، خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیون کسانو سره څنا سمرسته کړي او اوس چې شمې په پای ته رسیدو او پسرلی پر نږدې کېدو دی، احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه صندوق نه دی جوړ شوی. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو او بشري مرستو د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت د سیاسي چارو لکتونکي او لیکوال سید ذاکر شاه سادات سره په دې اړه مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې علت څه دی چې لا هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو مالی صندوق نه دی ایجاد کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري، او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواکي چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي، چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی او به خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړې دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغه صندوقونو ایجاد څومره مؤثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.3 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړې دي، نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکونه دا اجازه ترلاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی پښا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کم داسې د اعتماد فضا جوړه کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې دا د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یو بله تېروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کنفرانس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کېږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ و میاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د دې تیرو و میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرلی شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوا نه راورسېدې هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي، او له بلې خوا نه هغه سیستم چې دوی برابر کړی چې د ګمرکاتو نه کوم ټکس او شیان راټولوي مالیات، هغه هم تقریبا منظم شوي دي او حداقل د فساد مخه تر یو حده پورې نیول شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاو، ساداتو بخی.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساته تر لوېدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېر ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ چې له خپل کوره ورکه شوې وه او اویا متره ژورې څا ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوایستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس ول په دې امید چې موږ وکولی شو د دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس ول موږ د ماشومه له ساس څخه راپورته کړل، ژوند یې د لاس ورکړی وو.
پر کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپېریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپېریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي، او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوي، یا کله چې اوبه وچې شوي خلکو هماغسې سر لوڅې پرېښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالي کاتي دریز همدا و
ملت دا د سه هدي اقل د قال پاره سه په خو وختو کې به یاد لرګې نه بد سه و چار کونجا غونډه ساختمان نور ته جوړې دي، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانه به د پاسه په کې خودل سه د اقل د ماشومان متوجي سي دلته شهيدي نه په اسانه څوک نه سور لیدلې ولداغه ستونزه نو اوس په دې خطر زیاته سوی ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د ویټال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
د ښاغلي مدقق په خبره باید چارواکي په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د کندهار د ښاروالۍ ویان ښاغلي زمري هم وویل چې په میوند ولسوالۍ کې دغه پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړل چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتي دریز همدا و نن د سپین بولډک ولسوالۍ شروالو ویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګانو او برموت اجازه نه ورکوي، هر چا کلسا او برمه دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه بور سر کیږي.
د غرض افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم په راتلونکو ساعتونو تلیرشو ساعتونو کې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویلې مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اټکل کېږي چې د اوکراین له جګړې کړه شو کسانو شمیر به تر 1.5 میلیون پورې ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 11مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پلسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه لیوی سیمی بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شایي تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بیې په اړه ده، زموږ د بریا بیه.
تبدسل کده چې د اوکراین پوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پوز په حواله د اوکراینی پوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې تر اوسه پورې 80 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټانې نیولې دي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل 11مې ورځ سره د آزاد اروپا ازادي راډیو هم پر روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وځنډاوه چې د روسیې د مالي چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. او اوس به هم د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
په کابل کې د تکواندو څلور ورځنی سیالۍ نن پای ته ورسېده. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل زبی الله شاهزاد ازادي رادیو ته ویل د تکواندو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې د کابل ولایت له دیشو کلپونو څخه د سلو تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېده. د ښاغلي شاهزاد په وینا یادې سیالۍ په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو د ترسره کېدو لپاره د غوره څیرو پیژندل و. د دغو څلور ورځنیو سیالیو په پایله کې 22 تنو تکواندو کارانو په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ تکواندو سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د مویټای ورزشکاران کولی شي له دې وروسته په نړیوالو سازمانونو کې مبارزه وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د مویټای فدراسیون مشرتابه په دې وروستۍ کې په جرمني کې لمیشتو نړیوالو ورزشي سازمانونو سره په دې برخه کې یو لړ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې جرمني هم د افغانستان د مویټای فدراسیون په رسمیت پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې به د مویتای افغان ورزشکارانو ته هم په نړیوالو سازمانونو کې د لوبیدو لپاره بلنه ورکړل شي. او په نړۍ کې کینیایی الیوت د جاپان د توکیو ښار د ځغاستې سیالیو اتل شو. کینیایی الیوت کیپچوګا چې د اولمپیک د ځغاستې په سیالیو کې دوه ځلې اتلولي ګټلې، نن یو ځل بیا د جاپان په توکیو ښار کې ټاکل شوی واټن په 2:02:40 کې ووهه او د توکیو د ماراتون اتلولي هم وګټله. د ځغاستې بل کینیایی ورزشکار آموز کیپرتو د دغو سیالیو دویم مقام خپل کړ. کیپچوګا پر خپل ټویټر لیکلی، د توکیو په ماراتون کې پر خپلې اتلولۍ ویاړي. هغه ویلي چې په نړۍ کې د ځغاستې په شپږو سیالیو کې ګډون کړی او په څلورو هغو کې اتلولي ګټلې ده. 30 کلن کیپچوګا په 2018 کال کې په برلین ښار کې د 2:02:09 ځغاستې سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی و.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. تر 4:30 بجو سټډیو خپل همکار عصمت سروان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپلې لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسي بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابره نه وه. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست په یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وښوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو غږ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
او ملاتړ کوو، ورته تیار یو، او کړې دې او بیا دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده. نور هم ورته د اسلام نه پاره کو
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره کې طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستاني زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې، دودونو پر ځای پاته کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې، شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زما محمد شفا له ساره ډیر شکر و سوال ته خو موږ خاطر ډیر سخت وشکاله ده و به وچی دي برنی وچی دي موږ ته یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. موږ ډیر سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږدي هغه یو ټکوي.
وعلیکم السلام علیکم. تاسو څنګه خبر کوم کابل کوټه څنګه نه
پدې کابل کې چې دا ډېره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ پر ورځ ملک خالی کیږي، خلک یوزي. موږ د نړیوالو نه دا خواست چې موږ د یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر تابات شي، او موږ سره حکومتونه وو چې دا خلک په خو ودرېږي، دا ملک خالی کیږي، ورځ پر ورځ خلک دي د ملک نه. بس دې ملک هیڅ هم پاتې نه شو. موږ ته داسې یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مرستې په اړه څه خبرې وکړم چې دا څنګه مرستې چې راځي د خارج دولتو ته، دلته چې راځي ورور